アサヒラジオ。
د سحر وبچی دی السلام علیکم زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله اوریدو ته چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي ستاسو هر کله کوم نن پنځشنبه د 1409 لمریز کال د میزان 28 نیټه ده چې د 2010 میلادي کال د اکتوبر له 14 سره برابر ده ناتو ویل طالب مشرانو سره د افغان دولت د سولې د خبرو لپاره اسانتیاوي برابروي د دې موضوع او د افغانستان او سیمې د غټو پیښو په اړه په دې خبري مجله کې وروستي ریپورټونه اورېدلای شئ خو له هر څه مخکې د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته ستاسو پام راوړم د ناتو یو لوړ رتبه مقام وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسې په ابتدایي مرحله کې دا تړون په دې برخه کې د تماسونو لپاره اسانتیاوي برابروي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړی او له دغه تړونو یې غوښتي چې د افغانستان د امنیت او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې لا نور کارونه وکړي ناتو د افغانستان په مختلفو برخو کې تیره ورځ د خپلو شپږو سرتیرو د وشل کېدو خبره کړې ده په دې مرجوب سره یوازې په روانه میاشت کې په افغانستان کې د ناتو د وشل شوو عسکرو شمیر 24 ته پورته شوی دی د کابل په ختیځ کې د رالویدلې بارودونکو الوتکه د مړو لټون لا هم دوام لري د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون وایي د افغانستان په مختلفو سیمو کې د رای د 200 مرکزونو رای باطلې ګرځول شوی او د شکایتونو لړۍ په جدي توګه روانه ده د یو نوي ریپورت له مخې په پاکستان کې د روسي سرابون له امله ملکیتونو فصلونو او زیربناو ته 9.5 میلیارد ډالر زیان اوښته ده د ایران ولسمشر نن له اسرائیل سره د لبنان له سرحدي سیمې څخه په کتنې له دغه هیواد نخپل دوه رسنۍ سفر پای ته رسوي احمدی نژاد 13 ورځ په لبنان کې ویل هیواد به د اسرائیل د دښمنۍ په وړاندې له لبنان سره ودرېږي او په چیلي کې هغه 3 تنه کان کیندونکي چې د مځکې لاندې سلګونه متره لاندې بند پاتې او نن ټول راوستل شول تاسو له ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبرې مچله اوړئ د ناتو یو لوړ رتبه چارواکي وایي چې د ناتو ځواکونه د طالبانو د جګپړو غړیو د افغانستان د حکومت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د تماسونو لپاره اسانتیاوي برابروي د ناتو دغه چارواکي چې د بلجیم په پایتخت بروکسل کې خبري اعلان ته په دې اړه څرګندونه کولې د غرازول چې خبرې په ډېرې ابتدایي مرحله کې دي دا لومړی ځل دی چې د ناتو یو چارواکي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ناتو ځواکونو د ښکېلتیا خبره کوي د موضوع نور حل نوریاس نوري اورو
د ناتو یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه د افغانستان د حکومت او د طالبانو د جګپړو مشرانو ترمنځ د تماسونو لپاره اسانتیا رامنځته کوي د ناتو دغه چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط په دې اړه په بروسل کې خبر اعلان ته معلومات ورکول دا هم وویل چې دا تماسونه په ډېر ابتدایي پړاو کې دي او هغو ته خبرې اترې نشو ویلی د رویټر خبري اژانس د راپور لمخه د ناتو د دې چارواکي لدی خبري داسې جوتیږي چې ناتو د کابل د حکومت د سولې د حل زلو کلک ملاتړ کوي او غواړي په دې بهر کې پراخ رول ولوبوي د امریکا په شمول د ناتو غړو لدی مخکې د ولسمشر حامد کرزي د حکومت د سولې د هڅو ملاتړ کړی وو خو دا چې په دغه بهر کې لوی دي څومره کیلو تر اوسه روښانه نه وو د ناتو دغه چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې وسلوالو طالبانو پرون د افغانستان له حکومت سره د خپلو استازو د کتنو په باب خبر شوي راپورونه له کابل لس ورځو وروسته رد کړل طالبانو په خبرې کړې خبر پاڼه کې د سولې خبرې او تماسونه یوازې یو تبلیغ وباله د ناتو دغه چارواکي همداراز وویل موږ د طالبانو د لوړو غړو او د افغانستان د حکومت د جګپوړو چارواکو ترمنځ په مختلفو سطحو د تماسونو د ټینګولو اسانتیا برابره کړې ده دغه چارواکي په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې نړیوالو ځواکونو له لوري د برابر شو تماسونو د جزئیاتو له څرګندونو ډډه وکړه خو دا یې وویل چې خبرې په کابل کې شوې دي هغه وویل که د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه یا ISAF د دغو تماسونو په اړه خبر ونه لري نو کابل ته د وسلوالو طالبانو د مشرانو تګ یوه ناممکنه خبره ده ځکه هغوی یا وژل کیږي او یا هم نیول کیږي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم روانه ونې سی ان ان تلویزیون ته ویلي و چې له یوې مودې راهیسې له طالبانو سره غیر رسمي تماسونه دوام لري خو دې تماسونو ته رسمي او جدي خبرې نشي ویلی د ناتو دغه چارواکي همداشان وویل سولې ته د رسېدو یوه موافقه به ډېر وخت ونیسي خو دغه بهیر ته پاملرنه ځکه زیاته شوې چې امریکا غواړي له راتلونکي کال څخه د ځواکونو په ایستلو پیل وکړي
د نوریاس نوری په ریپورت کې مو اوریدل چې د ناټو یو لوړ رتبه چارواکی وایي چې د ناټو ځواکونه د طالبانو د جګپړو غړي او د افغانستان د حکومت د لوړ رتبه چارواکو ترمنځ د تماسونو لپاره اسانتیاوې برابروي. په دې لړ کې پرون د سولې عالي شورا خپله لومړنۍ کاري غونډه وکړه. د دې شورا یو غړي عبدالخالق حسیني په شی وویل چې په دې غونډه کې د دارالانشا او دندو کاري طرزالعمل په جوړېدو خبرې وشوې. دا چې د سولې د عالي شورا په دې غونډه کې نور څه مسایل مطرح شوي دي، په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر ژمن له ښاغلي په شی سره مرکه کړې ده.
ښاغلی عبدالخالق حسیني پشهی صاحب، د سولې د عالی شورا لومړنۍ غونډه وه، که چیرې معلومات راکړئ چې په څه باندې بحث وسو؟
د سولې لومړنۍ غونډه د صدر زما په مرمرین قصر کې جوړ شو، هلته د استاد رباني تر ریاست لاندې نن د دارالانشا او د عالی شورا د وظایفو صلاحیتونو او د کار په سند باندې خبرې وشوې چې باید یو طرزالعمل تصویب شي تر څو کولی شي د دارالانشا کاری استقامت او د اعضا او کاری استقامت دي. وروسته د ډېر بحث نه وروسته دا طرزالعمل ولوستل شو. هغه باندې بعضې موارد وو چې هغه یو کمیسیون تعین شو. دا کمیسیون به تر یک شنبه ورځې پورې کار کوي، یک شنبه ورځ به مجلس ته وړاندې کوي، هغه به تصویبیږي، هغه سره د هغه طرزالعمل له لارې به شورا او دارالانشا مشترکاً کار کوي.
حسیني صاحب، داسې ویل کېږي چې دغه شورا به د خبرو لپاره یو میکانیزم جوړوي. د دغه میکانیزم په باره کې په نننۍ غونډه کې څه وړاندیزونه مطرح شول، څه کوم وړاندیزونه ډېر سره مطرح شول او بحث پرې وشو؟
د نننۍ غونډه کې صرف یوازې او یوازې کاري طرزالعمل باندې دارالانشا او د خپل د شورا عالي په ارتباط باندې خبرې شوې دي. نه تر اوسه پورې کاري استقامتونه باندې فکر کوم، آینده هفته کې د اعضا کاری استقامت باندې هم بحث وشي.
او په کاری طرزالعمل کې څه وویل شول؟ آیا دوی به یوازې په کابل کې پاتې کیږي او کنه په ولایتونو کې به هم خپل فعالیتونه غځوي؟ هلته به کارکوونکي لري، د دارالانشا په برخه کې دفترونه به لري. په دې اړه معلومات راکړي.
زمونږ یو د موادات هم دا دی چې مونږ به د افغانستان په اکثرو ولایتو کې چې نامن دي، او هلته به مونږ ولایتي دفترونه لرو، او ولایتي دفترونه به مستقیما د شورا عالی غړو ته به جواب دیوي، نه دارالانشا ته. نو بنان حتما په ولایتو کې به مونږ ولایتي دفترونه لرو، هلته به زموږ فعالیتونه وي، هغوی به مستقیما گزارش ورکړي شورا عالی سولې.
تاسو خو د دې شورا غړي یاستئ، داسې رپورټونه ورکړ شوي چې د شورا ځینې غړو وړاندیز کړی چې د تور لیست نه دی د طالبانو د مشرانو نومونه لرې سي، او همدارز له طالبانو سره او د نورو مخالفینو سره د خبرو لپاره دی یو ځای وټاکل سي. د دغه رپورټونو په باره کې معلومات راکړئ چې دغه نظرونه تر کومه مطرح شوي دي، او یا هم د شورا له غړو سره دغه نظرونه شته دي؟
زه فکر کوم چې دا نننۍ زموږ اولین غونډه وه چې په صدارت کې جوړه شوه. په آینده هفته کې دغه پروګرام چې تاسو ته شي، که په دې موارد کې حتما پلانونه او پروګرامونه شته دي چې د طالبانو د سرانو سره، د طالبانو د قمندانانو سره مستقیما خبرې اترې پیل شي. او دا یو د وظایف چې موږ وکولی شو طالبان ورونه قانع کړو چې راشي د افغانستان حاکمیت ومني، افغانستان ولس سره یو ځای شي او خپل ژوند مجدداً ملکی ساحه کې شروع کړي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی عبدالخالق حسیني پشهیو چې د دې شورا د لومړنۍ کاري غونډې په اړه چې پرون په کابل کې وشوه، د خبرو او بحثونو په باب ازادي راډیو ته معلومات ورکول.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې ګرمې شوې دي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ، او له دغه تړون څخه په یو اعلامیه کې غوښتي چې د افغانستان د امنیت او تروریزم سره د مبارزې په برخه کې لا نور ګامونه واخلي. د موضوع تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونو ماموریت تصویب کړ، او په دې هیواد کې پر امنیتي وضعیت په تېره بیا د طالبانو، القاعده او نورو غیر قانوني وسلوالو ډلو له لورې په تاوتریخوالي ژوره اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي او غیر دایمي غړو هغه پریکړه لیک په یوه خوله تصویب کړ چې په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې یا ایساف ځواکونو ماموریت د 2018 کال د اکتوبر تر 14 پورې اوږدوي. په پریکړه لیک کې په دې ټینګار شوی چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګ دو او د سخت دریزو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت د هلو ځلو د ملاتړ لپاره په دې هیواد کې د نړیوال امنیتي مرستندوی 1340 کسیز ځواک ماموریت ته اړتیا ده. امنیت شورا د افغانستان امنیتي ځواکونو ته په تدریجي ډول د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د پلان ملاتړ وکړ، او د افغان ملي اردو او پولیسو د روزنې پروګرام ډیر مهم وباله. په پریکړه لیک ویل شوی چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه به د هغو پرمختګونو پروسه ګړندۍ کړي چې هدف یې د دې هیواد په خپلو پښو درېدل دي. په دې معنا چې د افغانستان امنیتي ځواکونه په خپله د هیواد امنیتي چارې سنبالې کړي، د قانون واکمني ټینګه کړي، داسې ځواکونه چې حساب ورکوونکي وي او قومي ترکیب هم پکې په پام کې نیول شوی وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افریقا کې دغه راز په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او له ټولو خواهیو په کلکه غوښتنه وکړه چې د رغنده سوله ییز ډیالوګ سیاسي ډیالوګ لپاره هلې ځلې وکړي. پریکړه لیک دا هم وایي چې د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه د افغانستان د حکومت له لورې د سولې هغه پروسه تشویقوي چې له مخې یې له مخالفو وسلوالو څخه غوښتل کیږي چې وسله پر ځمکه کیږدي او د کابل حکومت ومني. امنیت شورا دغه راز په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدا ژوره اندېښنه ښودلې، خو په عین حال کې وایي چې اکثره ملکیان د طالبانو او القاعده له لورې وژل کیږي. ایساف په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له لورې د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته تاسیس شو. د ایساف د یوې پاڼې له معلوماتو سره سم حاضر دمه دا ځواک په افغانستان کې 160,000 پوځیان لري چې څه باندې 80,000 امریکایي دي. په ایساف کې له امریکا وروسته بریتانیا، جرمني او فرانسه ډېر عسکر لري. امریکا په 80,000 سرتیرو سربیره چې د ایساف په چوکاټ کې فعالیت کوي شاوخوا 10,000 نور پوځیان هم لري.
دا آزادی رادیو خبری مجله وای.
دا آزادی رادیو خبرونه په ټوله افغانستان او سیمه کې په منځنۍ چپه 1200 باندې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو څېړل په جدي توګه روان دي. دغه کمیسون د چهارشنبه پر ورځ په خبري غونډه کې ویل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د رای ورکولو د څه باندې 200 محلونو رای باطل اعلان شوې دي. دا کمیسون زیاتوي چې په انتخاباتي درغلیو سرغړونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کارکوونکو په اړه هم شکایتونه ورته رسیدلي. په دې اړه نور جزئیات د ماریا صدیقي په ریپورت کې ورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو له ترسره کېدو شاوخوا یوه میاشت تېرېږي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسن وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د څېړلو بهیر روان دی او د همدې له مخې به د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلانېږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسن غړي احمد ضیا رفعت د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل چې د رای ورکولو د لسګونو مرکزونو رای باطل اعلان شوي دي.
کمیسیون شکایات انتخاباتي اعلان میکند کې
دی وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسن اعلانوي چې د رسیدلو شکایتونو د څېړلو له مخې په فاریاب، خوست، کونړ، لوګر، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، زابل، هرات، اروزګان او بدخشان ولایتونو کې د رای ورکولو د نشپېتو مرکزونو چې د رای ورکولو 200 محلونه کېږي، د انتخاباتي سرغړونو له امله رای باطل اعلان شوی دی. نوموړي همدارز وویل چې دوی له ټول افغانستان څخه څه باندې 3300 شکایتونه ثبت کړي چې ډېری اسناد او ثبوت هم لري. د ښاغلي رفعت په وینا دوی به د انتخاباتي شکایتونو په څېړلو کې هیڅ ډول ناغېړي ونه کړي. دوی همدارز زیاتوي چې په انتخاباتي سرغړونو او درخلیو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو شمېر کارکوونکو د لاسلړلو په اړه هم شکایتونه ترلاسه کړي چې د ثابتي دو په صورت کې به د دوی نمونه افشا او سزا به ورکړل شي.
بعضی از کارکنان محترم کمیسیون مستقل
دیوای شکایتونه مترلاسه کړی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمیر کارکونکو د انتخاباتو په بنسمه کې لاستلود د دوی دوسیه تر څرنې لاندې دي. تر راتلونکو څو ورځو به پټوانی ګو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه کارکونکو چې سرغړونې کړي دي رسنیو ته نمونه اعلان کړو او سزا به ورکړو.
پنځه جزایی که متوجه شونه سره مورید هم ما اعلامیه خواهیم.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم درځوي چې د هرات د خاروال دوسیه چې په انتخاباتو کې د ورور د ملاتړ لپاره له دولتي امکاناتو ګټه خسته عدلي او قضایي ادارې ته استول شوی ده، خو تر اوسه پورې د هرات خاروال په دې اړه څه نه دی ویلي. که څه هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو په اړه د شکایتونو د څېړلو خبر ورکوي، خو له مرکز ولایتونو څخه ولسي جرګې ته یو شمېر کاندیدان وایي چې د پراخو درغلیو او سرغړونو له امله د انتخاباتو پایلې دوی ته د منلو وړ نه دي او دغه شکایتونه باید په جدي توګه وڅېړل شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اورئ. په دې خبری مجله کې وړاندې د فراه ولایت په مختلفو سیمو کې د پوځي عملیاتو دغه راز په دې اړه هم رپورټ اورئ چې یو ځل بیا مشکوکو بې پیلوټو الوتکو تیره شپه د پاکستان پر شمالي وزیرستان قبایلي سیمې باندې راکټي حمله کړې. خو له هغې نه مخکې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د ناتو یو لوړ دوه مقام وی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسه په ابتدایي مرحله کې دا تړون په دې برخه کې یوازې د تماسونو لپاره اسانتیاوې برابروي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت د بل کال لپاره تمدید کړی او له دې تړون یې غوښتي چې د افغانستان د امنیت او تروریزم سره د جګړې په برخه کې لا نور ګامونه واخلي. ناتو د افغانستان په مختلفو برخو کې تیره ورځ د خپلو شپږو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د انتخاباتو د شکایتونو کمیشن وی د افغانستان په مختلفو سیمو کې درې د 200 مرکزونو رای باطل ګرځول شوی او د شکایتونو لړۍ په جدي توګه روانه ده. د یو نوي رپورټ لمخې په پاکستان کې د روسیو سیلابونو له امله ملکیتونو، فصلونو او زیربناو ته 9.5 میلیارد ډالر زیان اوښته ده. د ایران ولسمشر احمدی نژاد بنن له اسرائیلو سره د لبنان له سرحدي سیمې څخه په کتنې له دغه هیواد نه خپل دورځنی سفر پای ته ورسوي او په چیلي کې هغه درې دېرش کارن کیندون کې چې د مځکې لاندې سلګونه متره لاندې د 100 میاشتو لپاره بند پاتې وو نن ټول راوستل شول. دا ازادي راډیو ده. د فراه ولایت چارواکي وایي هغه پوځي عملیات چې د 15 ورځو راهیسې د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې پیل شوي وو په بریالیتوب پای ته ورسېدل. د فراه امنیه قومندان د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته ویل د غښتلیتوب په نامه دغو عملیاتو کې 1500 کورنیو او بهرنیو سرتیرو برخه درلوده. نور تفصیل له سیمې نه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راکوي.
د فراه ولایت پشرود په ولسوالۍ کې د غشتري توپ په نامه هغه پوځي عملیات پای ته ورسېدل چې د 15 ورځو راهیسې دغلته پیل شوي وو. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د دغو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د پشرود ولسوالۍ ګڼې سیمې د دولت د وسلوال مخالفینو څخه پاکې شوې دي. د فراه امنیه قمندان چې په یوه غونډه کې د خبریالانو سره خبرې کولې دغه پوځي عملیات بریالي وبلل او ویې ویل چې په دغو عملیاتو کې یوازې د ملي اردو د عسکر ژوبل شوی او نور افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی پېښ شوی. ولې دوی څو تنه وسلوال مخالفین په دغه جګړې کې وژل دي؟
په دې عملیات کې د مشترکو قواو، ملي قواتو او د ائتلافو قواو په شمول باندې د 1500 په حدود کې پرسونل په دې عملیات کې اشتراک درلود. یو سراچه او دوه مرسکر وو چې دا هم د ائتلاف قواو د هوایي راکټ په نتیجه کې 15 مړه شوي دي او 2 زخمیان شوي دي او یوولس مینه موږ د وظیفې په جریان کې.
د فراه ولایت امنیه قمندان همداشان زیاته کړه چې د پشرود ولسوالۍ د امنیت د خوندي کولو لپاره یې شپږ نوي امنیتي پوستې هلته ځای پر ځای کړي دي.
د خلکو د اطمینان په خاطر باندې سیر باندې چې رفت آمد د خلکو آزاد وشي او هغه ساحې زموږ تر کمربند په ساحې کې مو داخل راوستله. شپږ پوستې چې دوی پوستې هم د دوی ملي هلته او څلور هم د پولیسو ملي پوستې ځای پر ځای شولې.
د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه پورې د دغو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د فراه ولایت د پشرود ولسوالۍ ډېرې سیمې ناامنه دي او ویل کېږي چې سلګونه کورنۍ د ناامنۍ له امله په دې وروستیو کې ښار ته کډه شوې دي. ولې د فراه ولایت امنیتي چارواکي بیا ډاډ ورکوي او وایي چې د دغو عملیاتو وروسته به دغه ولسوالۍ په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي.
د کابل په ختیځو غرونو کې د باروړون کې الوتکې د لوېدو په پیښه کې د مړو د مندلو هڅې له هغه شان دوام لري. د هوایی کارګو الوتکې چې په افغانستان کې میشته نړیوالو ځواکونو لوجستیکي مواد رسول اوړم شپه شاوخوا 8 بجې د بګرام د هوایي ډګر څخه د پورته کېدو لږه شېبه وروسته د تنګ غارو په غرونو کې راپرېوته. عیني شاهدان هم د الوتکې لوېدل تاییدوي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
افغان پولیسو او د ملي اردو ځواکونو په ګډه سره د چهارشنبې کره ورځ د یوې کارګو الوتکې د رالوېدو په پیښه کې د مړو د موندلو هڅې جاري وساتلې. دا کارګو د سه شنبې په شپه د بګرام له هوایي ډګر څخه له پرواز کولو لږه شېبه وروسته د کابل هوایي ډګر ته له رسېدو د مخه د ښار پر ختیځو غرونو راولوېده. د کابل د هوایي ډګر رئیس محمد یعقوب رسولي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا تیاره لومړی د غره له یوې ډبرې سره لګېدلې او بیا د تنګې غارو په سیمه کې لوېدلې ده.
نوت رستی 130 داشت تط بود وزیفش انتخال کرگوست بعد سو از بگرام مرکت کرده بود
ده تایری دول دیرش یا سول دیرش فاصله ات سو و ده بگرام لحوایی دگر تخییه ده کابل هوایی دگر پلور پرواز در لود مخام و بجی او پینزیوش ده قیبی چه لرادار تخوره کشوا ات تن پرسونالی در لود چه شپک تنهی لفیلیپین یا ده کینیا او بل هندوستان تخوو
چارواکو وویل دا کارگو یو افریقی شرکت پوری اړه لري او لیوی اونۍ راهیسې د نیشنل آیر کارگو په نامه لیوی امریکایي کمپنۍ سره د کرایې په بدل کې په کار بوخته وه. دوی دا هم وویل چې دې تیارې سربیره پر مرکز د هیواد ولایتونو ته هم لوژستیکي مواد لیږدول. د تیارې د لویدو په پیښه کې د تیارې اته واړه عمله ټوله مړه شوې ده. د ملي اردو یو سرتیره چې د دل ملګرو سره یو ځای د سې شنبې له شپې راهیسې د سیمې امنیت ته ګمارل شوی د تیارې د لویدو حال یې داسې بیان کړ.
نام فاروق است بریدمال لوای سه کندکی دو جسد و همین جفته دگی بود
زمانم فاروق ده بریدمالیم د درې لوا دویم کندک جسدونه دلته پراته وو پنځه مړی مو ولیدل چې لاسونه او پښې سوځېدلې وې دوی وایي مړی اته تنه وو خو مونږ پنځه تنه ولیدل.
په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه د دوی د موادو لیږدولو ته ډیر ځله له لویو تیارو او هوایی کارګو څخه کار اخلي سره له دې چې افغان او بهرنیو ځواکونو د لویدلې تیارې د راغورځېدو د علتونو په هکله تر اوسه څه نه دي ویلي خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې تیاره دوی راغورځولې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې د حالاتو په لړ کې رپورټ د پاکستان پر شمالي وزیرستان قبیلې سیمه باندې یو ځل بیا د امریکا د مشکوکې بی پیلوټ الوتکې د بریت په اړه راخلو. نوی رپورټونه وایي چې دا حمله تیر ناوخته تیر ورځ ناوخته شوې او پکې ګڼ شمېر وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. له پېښور د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار پر رپورټ لري.
دغه برید چې د چهارشنبې له ماښام وروسته د شمالي وزیرستان د تخیلو د انځر کسب لټ کمه داخل نومي سیمه کې شوی دولسو تنو وسلوالو جنګیالیو ته پکې مرګ ژوبله اوښتی. په میرانشاه کې یو دولتي چارواکي چې د نوم له ښودلو یې ډډه کوله وویل بی پیلوټ الوتکو پر یوه کور وتوغندي وتوغول چې په وینا یې د یاد کور تر څنګ یو موټر هم پکې په نښه شوی. د نوموړي د معلوماتو له مخې په دغه برید کې اته تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان دي خو په وینا یې دالانه د جوته چې په نښه شوي خلک سیمه ییز طالبان که بهرني جنګیالي وو. یو ځایي اوسیدونکي د ټلیفون پر لیکه ازادي راډیو ته وویل
جی زه د انځر کس سوسیدونکی یم. د امریکې جاسوس تېره نن وېس په یوه ګاډي نشانه وکړله په کور باندې دوه میزایل ویشتلی دي. وېس هم د جاسوس تیارې چې کومې پروازونه دي ډېر لوندې راوندې او دغې وجه نه په خلکو کې ډېر خوف راس زیات شوی دی او خلک وایي چې په یو طرف ته کرفیو وي په بل طرف ته دا ډرون حملې وي نو دغې میږه د شپې خوب جدایکن دا په ترار کړی دی نو د دې میږه دا غته اپیل کوي حکومت ته چېر میږ نه مهرباني وکړو د ډرون اټیک ته ختمې کړو.
نوموړی همداشان د دولت د هغه ګرځبندي زیادونه کوي چې له تیرې څه مودې راهیسې په وقفه یي ډول د شمالي وزیرستان په اړوندو کې لګول شوی. د هغه په وینا کله یوې خوا د بی پیلوټ الوتکو پر له پسې بریدونو د دوی پر ژوند منفي اغیزې کړي نو ورسره دغو بندیزونه هم له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. په دې وروستیو کې پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو بریدونه یوارې بیا زیات شوي. د رواني میلادي میاشتې په لومړیو دیارلسو ورځو کې دا لسم ځل دی چې شمالي وزیرستان د دغو الوتکو لخوا په نښه کېږي. له دې وړاندې د تیر یک شنبې په ورځ په یوه ورته برید کې چې د شوي نومي سیمې په اړوندو کې پر یوه کور او موټر ترسره شوی وو د وروستیو رپورټونو له مخې لسو تنو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه. مجیب الرحمن انګار ازادي راډیو پېښور.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
او اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد بنن له اسرائیل سره د لبنان له سرحدي سیمې نه په کتنې له دغه هیواد نه خپل دورځنی سفر پای ته ورسوي. احمد نژاد تیر ورځ په لبنان کې ویل هیواد به د اسرائیلو د دښمنۍ په وړاندې د لبنان تر څنګ ودرېږي. د لبنان شیعهګانو د ایران جمهور رئیس ته تود هرکلی وایي خو د دې هیواد سنیانو او مسیحیان اندېښنه څرګنده کړې چې ایران او حزب الله غواړي خپله اراده د لبنان پر خلکو تحمیله کړي او دا هیواد له اسرائیلو سره جګړې ته کش کړي. متحده ایالات ویلي لبنان له لبنان څخه د ایران د ولسمشر سفر دا ښیي چې تهران خپل پارونکي دریستا دوام ورکوي. د یو نوي رپورټ له مخې په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له امله ملکیتونو، فصلونو او زیربناو ته 9.5 میلیارد ډالر زیان اوښتی دی. د پاکستان د مالی د وزارت چارواکو د نړیوال بانک لخوا د شو څېړنو او تخمین پر اساس ویلي چې د سیلابونو د زیان د رغولو لپاره پاکستان په مجموعي توګه 1.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. له دې مخکې پاکستاني مقاماتو ویلي چې هڅه کوي زیات نه زیات نړیوال کومکونه ترلاسه کړي د سیلابونو د زیان د بیا رغولو لپاره د 3.5 میلیارد ډالرو خبره کړې وه. په چیلي کې هغه 3.3 کان کیندونکي چې د مځکې لاندې سلګونه متره بند پاتې وو نن ټول راوستل شول. دغه کان کیندونکي چې کان پرې نړېدلی وو د 9 ورځو لپاره شاوخوا 200 متره لاندې بند پاتې وو. له دې نه مخکې په نړۍ کې هیڅوک د دومره زیات وخت لپاره تر مځکې لاندې ژوندي نه دي پاتې شوي. د اوکران ولسمشر تیره ورځ د خپل هیواد د صدر اعظم دوه مرستیالان له وظیفې لرې کړه. د ویکتور یونکوویچ دفتر ویلي ولسمشر ویکتور سلوتا چې د کرهنیزې چارې کنټرولولې او ولادیمیر سکوویچ چې د کورنیو چارو دفاع د وزارتونو کارونه هماهنګ کول له دندو لرې کړی دی. دا د اوکرین په اساسي قانون کې ولسمشر ته د زیاتو صلاحیتونو له ورکول کېدو وروسته لومړی ځل دی چې یونکوویچ دوه لوړ رتبه مقامات له وظیفو لرې کوي. او ټاکل شوی چې د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز نن له روسي مقامات سره د خبرو لپاره مسکو ته ورسیږي. شاویز به له روسي چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو د پراخوالي، د روسي ټانکونو د اخستو او مالی چارو په اړه خبرې وکړي. په تیرو دریو کلونو کې هوګو شاویز له روسي څخه د 5 میلیارد ډالرو په ارزښت جنگي الوتکې، ټانکونه او د الوتکو ضد میزایلو سیستم اخیستی دی. روسیې چې د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون لاسلیک کړی دی غواړي چې په اټومي چارو کې خپله تجربه بهر ته صادره کړي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمو سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي راډیو لاره له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادي راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1421، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 40، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1040. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د ازادي راډیو ده احمد تکل د نړۍ مطبوعات کتلی دي او د افغانستان په اړه ځینې مهمې برخې راوړوي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: د سولې لپاره د ولسمشر حامد کرزي د هڅو په وړاندې پراته خنډونه. د مطلب په یو برخه کې راغلی دی: طالبان به په هغه صورت کې د افغانستان له حکومت سره سولې او خبرو اترو ته حاضر شي چې نور نو د جګړې په ډګر کې بریالیتوب ته هیله من ونه اوسیږي. ورځپاڼې لیکي: له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پروګرام په دې برخه کې اصلي خنډ رامنځته کړی، ځکه دا پروګرام طالبانو ته امید ورکوي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې به دوی ته یو ځل بیا د پرمختګ امکان برابر شي او به کولای شي چې له یو ځواکمن دریځ څخه د افغانستان پر حکومت فشار راوړي. د ورځپاڼې په وینا په دې برخه کې د امریکا پروګرام ډیر عملي هم نه دی، ځکه د نړیوال ائتلاف د عملیاتو او بریدونو په نتیجه کې ګڼ شمېر طالبان او د القاعده شبکې غړي پاکستان ته تښتیدلي او هلته یې ځانته پټ مرکزونه جوړ کړي دي. نو ځکه د فاینانشل ټایمز په وینا د ولسمشر باراک اوباما پروګرام ښایي له افغانستانه د ځواکونو وتل نه، بلکې د عملیاتو په مقصد د پاکستان سرحد ته د هغو انتقال وي. ورځپاڼه زیاتوي: ښه به دا وي چې د اوس لپاره له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه ډېرې خبرې ونه شي، ځکه دا کار په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو روحیه نوره هم پیاوړې کوي. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي: د افغان ولسمشر د سولې د پروګرامونو په مخ کې بل خنډ ښایي د سولې د عالي شورا ترکیب وي چې خلک پر هغو ډېر اعتماد او باور نه لري. یوریشیا ویو خپرونې هم دقیقا د همدې موضوع په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: ولسمشر حامد کرزي د سولې برخلیک تنظیمي جګړهمارو ته په لاس کې ورکړی. یوریشیا ویو زیاتوي: د سولې د عالي شورا اکثریت غړي هغه کسان دي چې د طالبانو پر ضد جبهه کې جګړې کړي او طالبان ښایي اعتماد پرې ونه کړي. خبرونه د بشري حقوقو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د پیاوړي کولو د پلوي ټولنو د چارواکو له قوله لیکي چې وایي د سولې د عالي شورا غړي هغه کسان دي چې د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو ارزښتونو ته هیڅ راز تعهد نه لري او داسې خلک دي چې تل یا له یو بل سره او یا له طالبانو سره په جګړو کې کیلو او خلک اعتماد نه پرې کوي. خو یوریشیا ویو د ځینو څارونکو او کارپوهانو له قوله لیکلی دی چې وایي سوله اصلا باید د هغو اړخونو ترمنځ وشي چې په جګړه کې ښکیل دي. خبرونه زیاتوي د افغانستان د سولې په عالي شورا کې هم هغه کسان غړي دي چې په جګړو کې ښکیل وو، او که دوی وکولی شي چې په خپلو کې او له طالبانو سره روغه وکړي، نو په هغه صورت کې به په ټول افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د امید یوه دریڅه پرانیستل شي.
تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د سهار 9 بجې کېدونکې دي. د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره زرغونه منګل لته